د مطالبه په سر کې به ووري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 اړخیز غونډې کوربه وي. په یو بل مطلب کې به ووري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 غونډې کوربه وي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 اړخیز غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د 4 اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ولی پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل داجمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشتي ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوال وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې لوې سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپېژندو وسلوالو لخوا 4 خوندې وجړ سوي دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې ابن نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 پته افغاني 15 پوله، یو اروپایي رو 20 افغاني 50 پوله، یو استرلینګ پوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، زر ایناني تومان 9 افغاني 8 پوله او زر پاکستانی کلداري 648 افغاني. د هم د سیمه نړۍ خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په امدی ډول پر ملکی وګړو وحشیانه حمله شوې دي. په بغداد کې د شویګانو په سیمو کې پرون په پر لپسې چاودنو کې شپېته تنه وژل سول او تر سلو زیات زخمیان شول. د سرګندونې داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شویه ډلو د یووالي د ازملو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکېټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لرې کړی. د ایران پارلمان په طرحه تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلي زیانونه جبران کړي. دا طرحه د حسین روحاني له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان د لوري تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګه هو کورنۍ ته ورکړي چې عزیزان یې په 1903 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول سوي. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلې ده او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون په نغور نه کرباخ سیمه کې وژل سوي. په دې سیمه کې شپږونی وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل سول او ډېر ټپیان سول، خو پرونی جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل سوي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په نغور نه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅه و جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاری وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن ډیمستور څرګنده کړه چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاو به حمله ځن پرته کار پیل سي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ل رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5 مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه همسته، مرکې همسته او د پروګرام په دوامه نیمایي کې د کور کلي او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5 مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډې کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې وه چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره لچین وښتنه کړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ کار واخلي. اجرایی رئیس عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې عملی اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایی رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلی نمو در ترلاسه کرده. بینان غشتانه او پرچه چین دی پسیمه که لخپل نفوس سخه پا استفاده بانده تلاشو که چه در داغه گروپ جمونی عملی سی پاکستان در افغانستان در سولی پا برخه که صادقانه همکاری وی که او بالاخره افغانستان که دائمی سوله رسی.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داسې تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی یې ناهیلي کړی دي.
د نشتای کمیسیون شیا جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګوره، رښتیا هم چې د جګړې او ناامنیو په ډېرېدو سره د بې ځایه شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بې ځایه شو شمیره ډیره شوې. په افغانستان کې دغه امار هم چې خپاره شوي موږ نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو.
کیدګوره
زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنی د تیر کال په پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پر کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند او روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیات دي او لا هم دوام لري؟
ور دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بي ځای شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي، د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د غشمیر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمیر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه پر ورځ د مخابراتو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنې او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلي محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ
زه د مخابراتو وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب به یې کړو تر څو له دغه ګواښونو مخنیوی وشي او په دې برخه کې پانګونه ډیره شي.
نوموړي همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انتنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د طرحو او پالیسي او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بېساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال اووه دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی صافی ریپورت واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نه کوم حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم افغان حکومت دوی ته تروسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستي او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویرې احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 50 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایه رئیس سلاکار غازی نواز تڼۍ د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواز تڼۍ وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهل په طرف روان دي. او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی مسره تعهد وکړو چې دنا بعد به موږ د ځنګلونه نور نه وهو.
غازی نواز تڼۍ تایید کړ چې د یاد سیمې خلک بیروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کار موندلو غمی وخوړل شي.
دوی مطلق بیکاره دي، هیڅ کار دوی ته نشوي دی او نو کار پیدا شوی دی. زه به مرکزی حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایه رئیس ته ډاکټر صاحب عبدالله ته وړم او پر اترون کې به دوی ته کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي. دا د دوی حق دی.
د سیمې یو تن قومي مشر شیرلی وایي چې په دا دومره کلونو کنه حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
د بی په باب کې هم ډیر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میخته حکومت په هغه مشکل کې چې میګو سره مشتي ګرونی رښتیا د شهرګیس کومک نه در سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لري چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونی د بیکاره او غریبۍ له لاسه پرې کړی. خو دوی د اجرایه رئیس له ارشاد سلاکار سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به دوی ونی نه وهي.
منا ویر کړای چې بوري وکړ چې میګ به هرګیس د ژوند په وېدې کې ونی تا والی او پیغه په پرې کولی ای دغه تبیمیګ ورنې دې نشي او کوشش مو وکي چې زپاو ونه یا پد د شمیګ په غره کې نیره باولګي.
دی ادمانی ورده سره د افغان حکومت تل د خلکو سره شمنه کړي چې په پرمختیاي کارونو او د ټولنیز خدماتو په وړاندې کولو کې به انډول او توازن په پام کې نیسي. خو کتون کې وایي چې لا هم د خوست په اطراف کې لزګونه داسې سمشته چې لسره چارواکو سر نه دی ورخکاره کړي او هغه په هر برخه کې محرومي او شاته پاتې شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د امریکا غږ رادیو خبرونه د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلی سي. ګرځو ستنیګو د پروګرام مطالبه ته. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دغه فارمونو کې ډیر موچی ساتل شوی او پرختیا ورکل شوی ده. نور حل لفرانه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهن ریاست چارواکی وای په دغه ولایت کې د شات مچیو ش نتیجه ورکړی ده. دغه ولایت آب و هوا د شات د فارمونو جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهن او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وای تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فرات راوړی چې ش نتیجه ورکړی ده. د فراه ولایت د کرهن د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی دی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلی دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې یعنې واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله او مسوایده صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو ترویج کړو او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم مسوای دې صنعت څخه
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنی فارم کې بدن د بوخت هم له خپل کار راضی بری شو وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سم نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارای په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کار کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سم نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لند دی او د شاتو مچیو کولای شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو ان در صورت که انتقال زیر به محیط جای از جایی که گل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچوی د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولای شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرام شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هیڅ کله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولای چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت څه ناڅه کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانې بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالي د افغانستان لپاره یو لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالي د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولي. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان دومره یو لوی ټیم او په دوی کې دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یو یو د ونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی. زه د امن پورا ډاډ ورکوم چې تاسو به انشاءالله دغه سیالۍ په ښه فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبې پیلېږي 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرهد د دغو سیالیو په اړه وایي
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلی یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم کپتان نجیب صدران وایي چې دوی د دې سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوبډله دغه دوه هفتو راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره ټول یعنې د پرمختیایي لوبډلې لوبغاړي دي، نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او اندل لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي که چیرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي. سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې رالیږلی و. درنو اوریدونکو وخت د ورځې 10:00 او 10 دقیقې دی. د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې د کور کلی او ګړې اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې لږ پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 می څلور اړخیزې غونډې کوربه ده. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپیژند وسلوالو لخوا څلور خوندي ویجاړ شوي دي. سپین مانی په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدی ډول پر ملکی وګړو وحشانه حمله شوې دي. راپورټونه وایي چې آذربایجاني عسکر او یو ارمنای بلتون غوښتونکي پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل شوي دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
کلی جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بې ځای مداخله شوي؟
خل ډیره د وخت له کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ما ګان ما ډیره دخل کوي خو زه خپل خبرې سره غیمه.
دا کار کوم ستونزې پیدا کوي؟
دا نه ځکه ته کار نه دی چیرته نه کار هلته څه کار
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې کله غیګول آزادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوی دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځلې لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخله د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دانه مني وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړی دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
ټول خلک د اختان دی ول بریخي مزور دوی ما تر د بریخي اتم کې عاشق اتم سره مری شوق ده کور ما د کله ما ماګان ما ډیر د خلکو خو زه خبر خبر سره غیمه چا با تر خوخي چا به شي خوخي به شي بخي خو ما تر سره ډیر شوق ده.
تلی مفتخل سیدی کنه تلی مفتخل مونږ ته وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی تاسو خو ښکارې وای او به تاری مخل سیدی غو وای دا څنګه ختم تړلې ختم پرخې دی او دا بوتکی پرتګم کړه د علی بازم کړه خو ډېر بده خبره ده. چا سر چا سره کار ده د هر څړي خپل کار ده.
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي، خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي، خسر برا او خواخ فڅه کوي، اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده.
لار او زوی په یو لار نه دی، لار په دی لار ده، زوی په دی لار ده. زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه اوس وخت زمون په لار نه ځي. ام جلی ام لور ام زوی په یوه لار تا سره کله ځي؟ هغه سابق وخت ښه وخت و در سره په یوه لاره تلل، که تا به ویلی سي دا لاره د نیکۍ ده په ما نیکۍ در سره روان و، که ویلی سي د بدۍ ده په بدۍ در سره روان و. دغه شیطان کار پیدا سوی ده د تلویزیون، هماغه شیطان کار ته ناست یم، هماغه پلسپو ته ناست یي، بعضې وخت پسې لښته راواخلم او په زوره یې وباسم د دې کال نه سمه لار ونیسئ.
لځوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډیر ځورولي، ان تر دې چې کله خو یې له همدې عمله فشار او شکر هم لوړ شي.
ډېرو خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلی دی، هغه ماته په تاوان رسېدلی دی. ښه خوږ دوست مې رانه بېزاره سوی دی، هغه سره زه په لانجه اخته سوی یم. پیسې بېرته حقیقت ته سره رسېدلی یو، هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي، هغه درېیم مختوری پاتې سوی دی. چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه، که خیر دې نه ورسیږي قرار ده خپله خوله پټه ونیسه. ملاره دې شاپ کار کړ.
تقریبا دوبر تا رسوله د دې خبرو فشار هم جک سوي ده، د خبرو مې شکر مرزه مې خسته ده، توان خام خرسي امالي توان خو بلاد پسي او نور استوار سي هغه بدن توان رسي. مثال خبري سړي عزت توان رسي دي، وسړي عزت توان رسي.
د کابل څنګه نجيب دوم رته غټي چې د غریب شپې ورځي ور باندې تیر کړي، خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي. حال دا چې هغه خپل پويږي خو به وزلي لاس پخې تړلي.
یا مثال زوی ته ول پوزدول نه کوي، یا وادول نه کوي، یا مثال خبرې کور ول اخلی، یا کور ول نه جوړی، یا ښه زندگی ول نه برابرې، دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې. اوس مثال خبرې خلک گاډي چلی د کبار اټو خدم دغه ته مس کیم، دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم، کوم تجارت په کوم، دا کبار نه لاس فرا دا کوم.
ډیر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډیره مداخله کیږي چې مجرد وي و دې نه وی کړی. د کابل اوسیدونکو مریم وای هغه بیا ترغه نور نخلاسیږي چې د څو اولادونو خوندان شي.
څلور کاره نامزد پاتې سو، بعد نامزدی نه ډېر سره شاپ شوی ویلی سو، ولې دا نامزد پاتې ده. اما حالا انجینیری فاکولته کې و نیسو که وی غریب څه واده وکړي، ویل ودر د فاکولته مې خلاص کړم بیا به واده وکړم. خو دا خپلو خپلوان دا خبري خبرې خبرې څه نه دا خوشې کوي دا داسې هغسې خلاصه ده. حالا که غریب واده وکړي ډېر خبرو نه داسې یو رقم خویونه لري، یو رقم عادتونه لري که نامزد سي، ولی دا نامزد سو خود څوک ده څوک نه ده، داغه سجره و سوانه واسطی طول سو دا چه قسم سره ده. خو آقای سزره طول سو با داغه نه، ولی دا شیرین خوری نکوی، شیرین خوری سو و سو ولی واده نکوی، واده سو و سو بیا با داغه نه یو کال دو کال پیتیر سی ولی اولاد رو کره نکیگی. آقا کرا سا اولاد وسی سا غم اول باری لوری بیانو کلکی نیسی سا دوی کرا زوی ونسو سامو قدم مداخله کول دی سا دوی کوی وزدی تا سی دیدی شخصیت چقدر است. آقا پیگی کار پیگی یه رقمی سزله در زخفل هایم زچو سره هیچ کار نلارا، هیچ غرز نلارا، نو این چوک واده کوی چوک نکوی خدا بعد نه هیچ غرز نلارا، به جای بیخی نا خبر دستی تو بیکار پاتیسی در خبری کوی.
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي. د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي.
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم، مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي، هغوی سره آنلاین وم. دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و، هغې ولیدل، دومره پوه شو چې دا جینۍ ده. خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو، ادارې ته لاړم، راغلم، خو بیرته کېناستلم. ما نه هېر شوي چې زه ساین اوټ شم. څو ورځې پس ما ته هغې بیرته مسیج وکړو، مسیج راته وکړو چې دغه نوم باندې یو هلک دی او ما ته بار بار مسیج کوي او زه هغه ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو په اړه راته څه وایي. بیا زه پوه شوم چې دا هم دې کړی دی. ډېرې ستونزې دي، ولې چې ځکه د یو چا به چا سره راځي، یو څه خبره به یې، شخصي خبره به یې، د کور مسله به یې. ډېره بده خبره ده چې یو بل څوک په هغې خبر شي او بیا هغې کې مداخله وکړي. مقابل لوری چې دی هغې ته یو رقم سپک ښکاري چې د څومره سپکو خلکو سره د رفت عمل دی، یا دغه انډیوالان چې دي چې دا داسې دي، دا به خپله څنګه یې که نه، نو سړی ډېر کم راځي.
د کابل اوسنکی احمد هم وایي چې ډیر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي.
بهر کې ستانه اجازه واړي درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ زه کینم یا ستاسو د کمپیوټر نه زه استفاده وکم، اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جیګ وي، خو بیا هم دوی نزاکتن دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي. دلته برعکس، دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې شي. اولنی هغه دا ده چې دوی ځي مسیج ته چا سره د تماس نیولی، چیرته د مسیج لګلی، د کوم ځای نه درته مسیج راغلی. یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي، دا نزاکتن ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري. بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار. هر شی که خام وي پخیږي، که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي. هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغلته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې، که هغه ټولنه وي، د ده کورنۍ وي، که د ده اداره وي، که د ده ښوونځی وي، په ده باندې بیا هېڅکله هم څوک اعتبار نه کوي.
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي. هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخلې وخت نه پیدا کیږي.
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسي چې په ځان هم اعتماد نه لري، او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده، او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورسوي هغه ته. هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې پخپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انساني ثروت یا انساني خالي خصوصیات نه لري، نو په دې شیانو پسې ګرځي. دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان په حیث ادا کړي، دې ته وخت نه شي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي. زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم، په ژوند کې مې نه رایادېږي چې زه په خپلې لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي، او هېڅکله ما دا تشبس نه ده کړی. لیکن په خپل ژوند کې مو ښې نمونې دی، پرهیزګارۍ، د تقوا، د خپل حق، د بیګانه حق، له خلکو سره د برخورد دم لرلی، او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي. په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبسات ډېر بد دي. فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وښي، یا پلار ته یا مور ته یو راز وایي چې زه هغه سره ازدواج کړم، یا داسې یو ښکلی جلی د موږ په صنف کې ده، له موږ جاس حیثیتونه تاریک شي، او دا د انسان غرایز دي، دا د انسان حق ده، دا د انسان وجایب دي، تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه پورې کړی او دلایل نه وي، حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته، د انسان علایقو ته، د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي. دا د شیطان کار ده.
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوې. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څېړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ. حتی د خلکو په اویلیګانې کې چې داسې که چیرې د هغې دیوال ټیټ اوسي، موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی یاستو چې باید ونه ګورو. په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي، یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي، هغه افشا کوي، نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سرب ویلې کیږي. یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبس د خلکو په امورو کې ونه کړي.
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري. بیا هم عبدالهادي ساپای
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو، نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو. صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي، موږ نه پوښتنه کوي. په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري، موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی استو، د حل لاره، منطقي لاره، او هغه موږ د تجربې مقتدا شو، هغې ته نیکه مشوره ورکړو. غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر موږ او تاسې څنګ موټر کې ناز، هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وګورو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم رازی اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی، او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام په کابل کې د زمکه نړیواله ورځ مون منځل شو او دا ورځ په هغه زمکه ول منځله چې ټوله چور او غصب شوې ده کاشکې مونږ د چور او غصب زمکه ورځ هم منځلې وای همدارنګ د بیان د ازادۍ ورځ هم منځل شو او زینو ته لکه د هغه نورو میډالونه هم ور وټوم بل شول اوس میډالم سرچپه معنا پیدا کړې ده نور قیاس تاسو وباسئ د خبرونه په فایل کې د هغه لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو را لګلی او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم
ها را واخله
د غلم را لیک میر احمد مشروط لتوتی خیلو څخره لګلای دی اوای چې ماینې دو ته مجړ کیږي که فیلسوف صاحب د ماینې دو چل را وخی
د ماینې دو چل
هو فیلسوف صاحب هغه وای چې بیکاره يم نو ما ویل که ځان پچا مایان کم هم به وخت را باندې ختیر شي او هم به می پاینده کې کور ودان شي
مشروط خان بیکاری رښتیام بچی دی او په همدغه بیکاری کې سړی ته د ماینې دو نشي او نور بیګټو کارونو فکرونه پیدا کیږي خو د تا د کور آباد وی چې د نشي او بادامالی خواته د تمایل نه دی پیدا کړی
نو میر احمد مشروط به له همدې امله مشهور شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي
نه تاکې ګلې بلا دیوالم د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي ځکه چې خواران پوهیږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی
نو اوس څنګه مایان شي
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي
مشروط خانه تلویزیونونو ته شه ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي موږ یې که چل هم در وښیو نو په در نه درته لګېږي
ولې فیلسوف صاحب
نه تاکې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي
نو څه وکړي ډرامې وګوري او که انټرنټ ته شي
دواړه ښه دي او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي بل لیک راواخله
سمه ده جندل تشویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني خو یو دم مو دې ووژني چې له غمه بې غمه شو
ولې خدای دې نه کوي
تشویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل بیا یې مالیې ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیا او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي خدای دې له لیونتوب وساته که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله یو بل لیک را واخله چې نږدې د ځام تشویشي شم
فیلسوف صاحب دغه بل لیک غټ هدیې رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی خو د انصاف نښه هم نشته که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او که له سره ونه
غټ یا دې خدای دې نوره هم غټه که او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کړي انصاف ته یې د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی او یا به هم په خپله تښتېدلی وي ځکه چې بې انصافي به پې زور شوي وي
فیلسوف صاحب بې انصافي څوک ده
بې انصافي د انصاف میرمن وه خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورې شوي نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورووره شوي او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی
نو فیلسوف صاحب آخر به څه کیږي
څه وایم نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي نو بې انصافي په خپله تختي بیا به نو انصاف حکومت کوي او که بی انصافی هم ونو لاقل زوروره خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي
لډیرا کارا د لګ دوکي ګټه ډیرا دا
د زرونو ښکار په لابسیرونو هم کیږي
په یو حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي
وای چې له دریو شرکتونو او دریو کورونو کام لري والی نه دی
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت
دی وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي
باټو بلې صاحب څه موبایل
هو نن غواړم دیرشمې نایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال ځان خبر کړم نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه
صاحب څه یې کوې د امنیت وضعیت ښه نه دی همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استازي درته راوغواړو له خپله حاله به مو خبر کړي
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي کورونه یې څه ډول دي لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي د خلکو رنګونه رواني او روغتیایي حالت یې ووینم او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه له همدې ځایه به یې هر څه درته معلوم کړو
زه د خلکو رئیس یم زه همدغه خلکو ټاکلی یم او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم که داسې نه ده
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده ټول په خپلو بدو پښیمانه دي
څه چورت وایه باټو
سید صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو
ښه صاحب صاحب دغسې راځه پام چې په کنده کې ونه ولګي
دا سړک یې څومره خراب دی دا ولې
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی
رئیس صاحب دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې ډېرې عریضې وکړې او ډېرې چیغې ووهلې خو چا یې خبره وانه ورېده
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي
همدا اوس چې دفتر ته لاړم لومړی ماون ته وایم چې کور دې سیمې یعنې دیرشمې اوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي
صاحب چې دغه معاونانم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده
رئیس صاحب له معاون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي
صاحب څه تاوان به وکړي
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډیر دوام وکړي
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي
ډیر ښه نظر دې راکړ مننه باټو
صاحب
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو
ولې
صاحب د تاسو د امنیت دپاره
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم
صاحب دفتر ته به یې نمایندګان درولو
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه، اول مو دومره ورانه او خواره سیمه م ولیده، تل له ابادو سیمو تیریږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډیر بد وخت راغی، چا کم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو خاین خایف اس
څه دې ویل؟
صاحب خپه شوم، ما ویل کاشک اوس خلکو په اترنونو او ډولو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
چی دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
درست و بایز یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
چه در گورم استرگ میرنا رنا رنا شی تات چه در گورم استرگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی تاچ سنکی وی نما تول جهان زما 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 شی مور 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 تزما هر سپ خرز مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دیر شاتان دی قربان تولا دنیا شی آت چه در گورم استرگ میر نار نار ناشی چیدر گورم استرگ میر نار نار ناشی چمیر بانائے سارو مال ساتھ ستا دعا ببو کاش چه دخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے دید میں ددو ستر گو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو چھے در گورا مسترگ میر نر نر نشی مورے 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 تزما ہر سف خڑ از مکہ تزما دے تزما ببو زما دکھئے او مرد دے شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی تات چه در گورا مسترگ میر نار نار